سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا مخه د شپې نه بجی شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د طائر روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د سعودي عربستان حکومت نن پنځمبه اعلان وکړ چې د شوال میاشت لیدل شو او سبا جمعه د کمکی اختر نمړی ورسته. د خبره د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ورکړی دی. په کویت او متحده عرب اماراتو کې هم سبا جمعه اختر دی. د طالبانو د حکومت سری محکمې د میاشتې لیدو کمیټه دایره کړې ده، خو تر اوسه د اختر په اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت څخه پیژندنه د دغه سازمان د غوړو هیوادونو صلاحیت نه دی. دا څرګند صلاحیت دی. دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تاسویلی دوه کې د می په نوملې نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کوي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک سره شپه خبرې لاندې وویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غوړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو په رسمیت وپیژند دلشي. دوجاره کوي د مې په نومړې نیټه په نومړې او دوی باندې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي په دوه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځنګړ استاد سره غونډه ولري، خو خبرې باسونه به د بندو دروازو تر شاوي. د تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن په دریم ورځ هم روان دي. د خبر پختونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې یو مسؤول اشفاق خان نن په سیمه کې د مشال لړۍ خبریال ته چې تروسه وویل چې تروسه 15 کسان مړه او ته نور بیا ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره چې دغه پیښه د اپریل په 14مه پښمنی مهال د کمر نړیدو وروسته شپکتنه پکې مړ شو او اته تنه ژوبل شول. د هلواړګي حکومتي ادارې مشر شاد مومن هم ویلي دي چې تر لوی ډبره او خاور لاندې د جسدونو ایستلو لپاره کرنګونه او نور ماشینونه هم په کار شول شوي دي. په پیښه کې اکثره مړه او ټپیان افغانان موټر چلوونکي او د هغوی مرستیالان دي. پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ته له پاسپورټ او ویزې پرته تورخم ته پرختو اجازه ورکړې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره همتزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام‌آباد کې اونیزي خبري غونډه ته وویل چې دا غونډه به د می پر صدرو مو 15 د هند په ګواخار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوی مشري کوي. دا په تیرو 12 کلونو کې نمړې ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر هند ته سفر کړی و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع د مطرح کولو په اړه بیلابیل غبرګونونه راپورته شوي دي. د چې چا بلیر غبرګون ښودلی وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو، او همدارنګه د چې اوس مهال څومره اړتیا ده چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي، او آیا په داسې شرایطو کې د طالبانو په رسمیت پیژندل یو مناسب ګام ده کنه، باندې په تحلیل کې به درته ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په روان کال کې په افغانستان کې په زرهاوو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. دا چې ولې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي، په دې اړه به هم درته جزئیات په راپور کې ولرو. په کونړ کې بیا یو شمېر هټیوال وایي چې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅېدل ډېر شوي دي. بازار یې د نورو وختونو په پرتله ګرم شوی دی. دا چې ولې د دغې وسایلو بازار په اخترونو کې ګرمېږي، له سیمې نه به په دې اړه درته راپور ولرو. او دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر روان ده، د هغې سفر جزئیات به هم درسره شریک کړو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کولو بېلابېل غبرګونونه راپارولی دي. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د امریکا په پرستون پانتون کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. په جنیوا کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي امینه محمد باید د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په توګه دغه سازمان منشور ته چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول پام وساتنه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورس په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي. په دې اړه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول وساتي. د دغه استازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2021 میلادي کال د اګست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنی غیر نورمال حالت باید نورمال ونه ښودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنگیدونکي وسلوالې د ملي مقاومت جبهې د دغه ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د یوې ترهګرې او جنایتکارې ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان میرمنو یو شمېر خوځښتونو او د بشري حقونو بېلابېلو فعالانو هم د دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د افغان میرمنو سره جفا بللې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپله اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د بشري حقونو خلاف بللې. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابع کړي چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ ته مخه کړي او له ټولنې د ښځو د بشپړ حزبولو لپاره تر اوسه 40 رسمي او غیر رسمي حکمونه ورکړي. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضي لیک کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سختدریځه کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د طالبانو په رسمیت پیژندل له افغانانو سره خیانت بللی او په خپل ټویټر یې لیکلي چې هر ډول پیژندنه باید د طالبانو له لوري د بشر د بنسټیزو حقونو له درناوي سره وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې هر څومره زر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړیږي لامل یې ستونزې حل کیږي. خغلی مجاهد که هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې او کنه، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه
اسلامي امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کېږي، اعتماد مند تر ځای او ستونزې حل پیدا کوي او بل داسې افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو چې دا کار باید وشي او دا په ګټه ده. اسلامي امارت ټول هغه تعهدات چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
دی وایي د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته یې ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیپن دوچارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. نوموړي چهارشنبه ناوخته خبریالانو ته وویل
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د سې شنبې په ورځ د امریکا په پرنستون پوهنتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې د هغې په خبره د طالبانو د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم پکې بحثونه کیږي. اغلی محمد ویلي وو نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 800,000 ډیر ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې په 2023 کال کې په یاد هیواد کې د خوارځواکه ماشومانو نوې احتمالي شمیرې وړاندې کړې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت دغه ارقام بیا نه دي تایید کړي. د ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هره ورځ 138 ماشومان د داسې بېلابېلو ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان د شدیدو او خوراکي توکو د نشتوالي له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. یلدا د درې ماشومانو مور ده، وایي خپل شپږ میاشتنی ماشوم ته د شیدو د چمتو کولو توان نه لري، نو ځکه ماشوم اوس خوارځواکۍ شوی دی.
یوه وړه لوکې مې ناروغه او خوارځواکۍ ده، زړه مې ورته ډېر نارامه دی. شپږ میاشتنی ده خو 15 کیلو وزن لري. ډاکټر ته مې ور وړې وه، ویل درملنه ورته پیلوه، یو قلم درمل یې راکړل. دا چې خلاص شي بیا به ډاکټر ته وړم.
خلاص شوه، دغه باید باز ببرمش.
په ورته وخت کې هغه پلاټ چې درې ماشومان لري او نه غواړي نوې راپور کې واخیستل شي، وایي دای نه دی توانېدلې خپل درې کلن ماشوم ته پوره خوراکي توکي چمتو کړي. اوس یې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
یو زوی مې په خوارځواکۍ اخته دی. ډاکټر وایي خواړه ورته په سم وخت نه رسېږي، خوراکي توکو له کموالي سره مخ دی. ډاکټران وایي دا چې نه یم توانېدلې ورته سمه رسېدنه وکړم، په دې ناروغۍ اخته شوی. نور ماشومان مې هم ډنګر ډنګر دي، خو ښه دي.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په روان میلادي کال کې به 815,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو په 2023 کال کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو نوې احتمالي شمیرې خپرې کړې دي. دوه ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هره ورځ 118 ماشومان د داسې بېلابېلو ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت دغه ارقام نه دي تایید کړي. یو ورځ وړاندې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته ویلي وو چې هم په روان کال کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیر په اړه معلومات را نه کړل، خو د خوارځواکو ماشومانو شمیر له د روغتیا نړیوال سازمان له شمیر کم وښود او ویل چې په تیر میلادي کال کې یوازې 15,000 ماشومان ثبت شوي چې په شدیده خوارځواکۍ اخته وو. خو څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 5 کلونو د کم عمره خوارځواکو ماشومانو شمیر 4 میلیونه اټکل کړی وو. د راپورونو له مخې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو بیا واک ته رسېدل د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمښت او هم په 2023 کال کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته د نړیوالو موسسو فعالیتونه ځنډیدل عمده لاملونه دي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومان شمیر په 2023 کال کې په بېساري توګه زیات شوی دی.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د اتحادیې شاوخوا 80 جریبه ځمکه په مرکز ولایتونو کې غصب او له دې لارې عواید ټولوي. د دې اتحادیې رئیس معروف قادری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځمکې د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان له اتحادیې اخیستل شوي او د طالبانو حکومت له خوا له هم دا ځمکې د غصب ادامه لري. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالحمید چې د 9 کسیزې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري او د اتحادیې یو له کارکوونکو څخه دی، وایي د وروستیو 2 کلو کې کومه مناسبه دنده نه ده ترلاسه کړې او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هغه معاش مې چې درلوده خپل ځان لور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم ترلاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بېکاري زښت ډېره شوې ده.
ورته وخت کې د افغانستان د اتحادیې رئیس معروف قادری وایي نه یوازې دا چې د اتحادیې د کارکوونکو معاشونه قطع شوي، بلکې د اتحادیې ټول جایدادونه د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 55 فرمان پر اساس دولت ته ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو حکومت هم د اتحادیې د جایدادونو غصب ته ادامه ورکړې او د طالبانو د مالی وزارت د اتحادیې عواید ځان ته چولوي.
په هغه شکل چې اشرف غنی دا کار کړی و، اسلامي امارت هم دا جایدادونه غصب او د امکا د کارکوونکو میاشتنی معاش اوس د طالبانو حکومت د مالی وزارت ټولوي. دا د کارکوونکو حق دی او مطلق حرام دی.
حرام مطلق است.
ښاغلی قادری وایي دوی د دغه ځمکو شرعي قباله لري چې له ښاروالۍ اخیستې ده او غوښتنه کوي چې دا ځمکه د بیرته دوی ته ورکړل شي. ښاغلی قادری دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت دوی ته اجازه نه ده ورکړې او بانکي حسابونه هم لا بند دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح‌الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او 50 فرمان چې د افغانستان د امکا د اتحادی ازادي راډیو سره شریکې کړي راغلي، ټول غیر منقول جایدادونه چې د بزګرانو کوپراتیف، د ځوانانو اتحادیه، د کارګرانو اتحادیه او د لیکوالانو اتحادیه نیولي دولتي جایدادونه دي چې د اراضي ادارې لخوا په دولتي املاکو پسې ثبت او مالی وزارت ته انتقال شوي. د ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو د پخواني جمهوري دولت د مالی وزارت د مسؤلینو نظر هم واخلو. د امکا د کارګرانو د ملي اتحادیې مسؤلین وایي تر اوسه د یادو جایدادونه بیرته اخیستلو لپاره څو ځلې د طالبانو حکومت مشرتابه ته وړاندیز کړی، خو لا یې په دې برخه کې کوم لازم اقدام نه دی شوی. د افغانستان د امکا د مسؤلین وایي چې د دغه اتحادیې په جایدادونو مرکزي او ولایتي دفترونه جوړ شوي او ډېره برخه یې کمپنیو ته په کرایه ورکړ شوې ده چې د کرایې په همدغه پیسو د امکا د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه ورکول کېږي. د دوی په خبر دا اتحادیه 50 کاله مخکې په افغانستان کې د یوې ټولنیزې او دیموکرات نهاد په توګه تاسیس شوې او په تیرو حکومتونو کې په مرکز او ولایتو کې زرګونه کسان درلوده چې په مرکز او ولایتو کې فعالیتونه کول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په گاوند کې پاکستان ته ورشده، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند زی بلاول بوټو زرداری به د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. جزئیات د سفیر لستانک زینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل په 16 په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته وویل چې دا غونډه به د می پر 14 او 15 د هند په ګوا ښار کې وشي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي.
The foreign minister is attending the
STS. Da bahrani char wazir da Shanghai sazman pa di gond ke da di sazman da bahrani char wazirano da shura da usani mashr او د هند بهرنی چارو د وزیر ډاکټر اس جی شنکر په بلنه ګډون کړ. په دې غونډه کې زموږ ګډون د شانګهای سازمان چارتر او چارو ته د پاکستان ژمنتیا په ډاګه کوي او هغه اهمیت چې پاکستان یې سیمه او د بهرنی تګلارې لومړیتوبونه ته ورکوي.
دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر هند رابانی کار هند ته سفر کړی و. بلاول بوټو زرداری د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پر بلنه هند ته ځي. شنکر دا مهال د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا مشر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې چې تیر کال 2022 په جولای کې په تاشکند کې جوړ شوی او ګډون کړی و. شانګهای همکاري سازمان په 2020 کال کې جوړ شو چې 8 غړي هیوادونه لري: چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان. د دې سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر غړی دی. دا سازمان په اساسي توګه د سیمې د هیوادونو د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکو د بیکاری او ګرانۍ لامل د اخترېزو دودونو له کمرنګ کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو اتر څنګ د اخترې دود د وچې میوې دی چې د خپلو میلمنو د درنوي په مخه ورته اخلي، خو سږ کال یې د اخیستو توان نه لري. دوکاندارانو هم د وچې میوو بیې زیاتې لوړې کړې دي، خو د غزني ښاروالۍ چارواکي بیا وایي تل له ښاره نظارت کوي او که چا هم د ښاروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل، دوکان یې مهرلا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
جمعدین د غزنی ښار په قرباغ زړاډه کې د وچې میوې په مارکیټ کې د وچې میوې اخیستلو په مخه ولاړ دی، خو وایي د هیڅ شي اخیستلو ته اتوان نه رسیږي. نوموړی وایي په دغه اختر کې چې زیات خلک له څه شي رنځ وړي هغه بېکارې ده، نو ځکه خو یې وچ میوې او نورو اړینو توکو ته لاس نه رسېږي. د ده په باور په تیرو کلونو کې نرخونه یو څه ښه وو او د خلکو په جیب کې هم یو څه خیری وو، خو له بده مرغه چې سږ کال د خلکو عاید هم کم سوي او بیې هم 50-60% لوړې سوې دي، نو له دې امله خلک د وچ میوې د اخیستلو توان نه لري.
بیکاری باعث میشه که اقتصاد
مردم بیکاری لامل کیږي چې د خلکو اقتصاد د خراب سي. د دې ترڅنګ بیکاری ده خوراکي توکي په ځانګړې توګه د اختر توکي لکه د وچې میوې به زیاتې ختلې دي، یو نیم برابر سي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې خلک د بیکاری او د دغه بیکاری او ګرانۍ له امله د اخترزو دودونو له کمرنګ کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو تر څنګ د اختر یو دود د وچ میوې ده چې د خپلو میلمنو د درناوي په موخه یې ورته اخلي، خو سږ کال یې د اخیستلو توان نه لري. دوکاندارانو هم د توکو بیې زیاتې لوړې کړې دي. دا وچ میوې پلورونکي هم شکایت کوي چې د پخوا په پرتله یې په پلور کې لږوالی راغلی دی. حاجي ادم خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
بازار ډیر کم رنګ دی. اول به مو تر دا وخت د ورځې 15,000 or 16,000 afghani سودا کوله، خو اوس یې نسو کولی. پخوا خلک ښه وه، 15,000-16,000 روپۍ به ورسره وي، هغوی به سودا اخیسته. اوس د خلکو اقتصاد خراب دی او خراب سوی دی. تر اوسه پورې مې 1,500 روپۍ سودا کړی.
که د غزنی ګڼو اوسیدونکي دلته د بیکاری او د دغه بیکاری له امله له ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د غزنی ښاروالۍ چارواکي بیا وایي هیڅوک نسي کولی چې د ښاروالۍ له ټاکلې بیې څخه په لوړه بیه وچه میوه وپلوري. مولوي منصور په دغه ښاروالۍ کې د تفتیش مدیر دی. نوموړی وایي موږ تل له ښاره نظارت کوو او که چا هم د ښاروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل دوکان به یې مهرولاک کیږي.
د شاروالۍ د ریاست لپاره وتلي او د ټول مکمل بازار کې وګرځېدو، ټول نرخونه مو کنترول کړه. انشاءالله داسې څه شي مونه نه داسې زموږ د نرخنامې څخه یې ګران ورکړې، انشاءالله به زیات برابر دی. دا هم زموږ توصیه خپلو وطنوالو ته دا ده چې که چیرې زموږ د نرخنامې څخه چا سرغړونه کړې وه، نو کولی شي چې موږ ته په هغه شمارو باندې ټلیفون وکړي او هغه ځای موږ ته راوښيي.
د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي سږ کال اختر په داسې موسم کې راغلی چې د هیڅ لمدې میوې سیزن نه دی، نو د خپلو میلمنو د درناوي په موخه باید خلک وچه میوه واخلي، خو وچ میوې اخیستلو ته یې توان نه رسېږي.
بلخوا بیا په کونړ کې د کوچني اختر را رسېدو سره یو ځل بیا د دې ولایت د مرکزي ښار اسدآباد او د ولسوالیو د بازارونو هټیو کې د ماشومانو د لوبو سامانونه پلاستیکي وسلې او پټاقې ډېرې تر سترګو کېږي. خلک له حکومتي چارواکو غواړي چې د دغې ډول وسلو د خرڅولو او رانیولو مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو غټو او کوچنیو بازارونو په څیر د کونړ په مرکزی ښار اسدآباد او د ولسوالیو په ښارګوټو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو ډیری پراته دي، چې همدې کار یو شمیر کسان اندېښمن کړي او وایي داسې نه کوم ماشوم ته یې زیان ورسیږي او خوښي په غم بدله شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی احسان الله:
دا پټاقۍ د اختر پر رسېدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاقۍ اخلي او په دې کې داسې پټاقۍ هم دي چې هغه انفجاري او اندازه غټ اوسي او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسوي، سترګو ته. نو اسلامي عمارت نمو مهله دادا چې وګوري په دوکانونو کې پلاټنه وکړي او د دې مخاوني چې پلرونه مهله دادا چې خپل ماشومان ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نور کې او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نور سامان لاتو غم خوري.
که څه هم چې هیبات د دغه ډول شیانو راوړلو مخنیوي د حکومتي مسولینو دنده ده، خو کورنۍ هم مسولیت لري چې خپل ماشومان ته د پلاستیکي وسلو پټاقي وخستلو په ځای د خوراکي توکو او د لوبو د نورو سامانونو د پیرلو سپارښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي دوی ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د دغه ډول شیانو د راوړلو او پلورلو مخنیوی وکړي، خو په وینا یې چې په دې کار کې د ولسونو ملاتړ هم ډیر اړین دی. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په اختر کې چې کم چاودیدونکو مواد یا پټاخې ماشومان استعمالوي باید دغه نه پکړه کبانې خپل بچیان خپل مشران منه کی زکه ډیر کارته دغه شیان په وجه زمونږ د اختر زمونږ په بازي ورونه باندې په غم بدل شي خپل بچیان منه کی زمونږ د استخباراتو نه هم غفتنه کړي دا غي ته هم یو پیغام موږ لګلې دي چې په اختر کې نه دکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکه چې دا شاین دی استعمال کی او کوړه دی راوړي بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
هغه وایي ته دفاع او کورنۍ او چار وزارتونو خپل مسولینو او عسکرو ته امر کړی چې د بی ځای ډزو څخه هم ځانونه وساتي او هم د نورو مخنیوي وکړي. د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې په بازارونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقي ولشتون څخه سر ټکوي چې د هر اختر پرانیز دی کې دوه یو شمیر سوداګر له پاکستان او چین څخه د میلیونونو افغانیو په بدل کې یا توکي واردوي چې ډیره وختونه د ځینو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د مهال بیړنۍ لومړیتوب بشري وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قطعي ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درولي چې د دې هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمیر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څېړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 450 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د خوړو د نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال د یو شمیر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کیږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متره مکعب طبي ګاز له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 100 میلیون متره مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 2 میاشتې لا نه وې پوره شوې د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلونکو ګڼل کیږي هم د تیر 1401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډېر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډېر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پریکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هېواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پریکړه وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دویم نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د سعودي عربستان حکومت نن پنجشنبه اعلان وکړ چې د شوال میاشت لیدل شوې او سبا جمعه د کمکي اختر لومړۍ ورځ ده. دا خبر د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ورکړی دی. په کویټ او متحده عرب اماراتو کې هم سبا جمعه اختر دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د میاشت لیدو کمیټه دایره کړې، خو تر اوسه یې د اختر په اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تدې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوحه کې د مې په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کېږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تېره شپه خبر اعلان ته ویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوا خبرته دي طالبانو ته رسمیت ورکړل شي. د تورخم په غره کې د کمر نړېدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن په درېیم ورځ هم روان دي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې یو مسؤل نن په سیمه کې د مشال اډیو خبریال ته وویل چې تر اوسه د 15 کسانو مړي راایستل شوي دي. د چارواکو په خبره د اپریل پر 13مه پیشتمي مهال د کمر نړېدو په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او اته نور بیا ژوبل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو ته یې له پاسپورټ او ویزې پرته تورخم ته پر وختو اجازه ورکړې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند تزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې نن پی او نیوز خبري غونډه کې وویل چې دا غونډه په دمی په سلور مو پنځمه د هند په ګواخر کې کیږي. بلاول بوټو په د پاکستان د پلاوی مشر کوي. د پاتیر دولس کلونی کې نمړی سل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د یو شمیر کسانو پیغامونه د مرستو په ویش کې د دوګونی چلند، د غراز لوړو بیو او ځینو نورو بیا د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي. یو عام ستونزه د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ ده. دغه ستونزه په وار وار موږ ته راځي. موږ څو ځله د طالبانو د مخابراتو وزارت له مسؤلانو سره تماس ونیو، خو هغوی په ظاهره نه غواړي موږ سره خبرې وکړي. په دې هیله چې دا ځل مو پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي. اوریدونکو، تاسو به خبر یې چې د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. دا چې دا څه ډول جایزه وه او ولې میرمن غفاري د دې جایزې وړ ګڼل شوې، وړاندې درته په خبرونه کې له ظریفې غفاري سره ځانګړې مرکه هم لرو. خو راځئ په سر کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. سلامونه او کرامات. د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی و، د کوپنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړې. یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمي دی. دواړه پلار او زوی دی. یو سر لګېدل او هله ری وکړي، او بل په دامه لګېدل. نو بس دغه سیالات یې وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولیان یې که نه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته، چا سره هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه مو ته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم. ایناره تصویر مهینې یعنی داسې چې دا لاره ځای ما له ده څوک چې راکه، زه خو معذوره یم. که نه هغه تصویر مهینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ، زه ورشم چې ما له راکانې داسې رښتیا لاره ځا د پاره هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکانې مسله ده. دا وبخي او مننه، خوشحاله.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ نوې اړیکه نیولې ده. د دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلي دي دغه کسان طالبانو په برنامه کې وویشتل. دلته تقریبا درې نفر مړه دي او ټول بلکې وګړي دي او طالبان هلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګنا خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنده د سایګاز د ولسوالۍ د سرداری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد ته کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او له لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د دروځي تقریبا شل ورځې پنځه لس ورځې د مخه ماته د واټساپ د کمپنۍ څخه میسج راغی، ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده، پنځوس لکه افغانۍ چې دي هغه ستا پر شماره باندې ختلي دي، لاتري ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولی و چې دا د واټساپ د کمپنۍ څه دی. یو بل عکس هم ورسره راستولی، هغه به هم زه تاسو ته درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړي، چې زما ته خو یې دعا کار راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي، او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې دوه نیم لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر درواستوم چې دوی ما ته راستولی دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حجام یې پرتنوي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریوب ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم، او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابتونه ډېره مننه. امنیت دا مخکې تیر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دی خوراکي، ځکه سلو فیصدو کې پنځه شپېته فیصده خلک بېوزله دي. د خوراکي توکو اوړو سامان دغه نه لري. نو حیران بنسټ نه مو هیله داده چې زر تر زره ده ورته وسپاري. او وسلام.
سلامونه او نیکې له مومنې. نوم ګلاب د پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ د پټنې کلي اوسېدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دغه یو غوښتنه ده چې دغه د موږ ولسوالۍ وکیل که وازخه تر وي ورمه مې خوشامن دي. له د ولسوالۍ وکیل څه رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېر ستړي مونږ کړي دي، وزارتو ته هم تللي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار. کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دی، هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به مو نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مو خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم. دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په دغه وزارت ته ورغلم، سیکرتر د بلال صاحب په نامه و، له دې سره مو خپل راسونه مو سره ولیدو، پیشنهاد مو ورکړو، خبرې مو سره وکړې. نو دغه د امتنانو په باره کې دغه څلور پنځه ولسوالۍ ډېره سخت ضرورت لري، لکه ډېله خوشامن، وازخه، تروې، ورممی، داسې رادي ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مو هم نه ده، بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ نه. تاسو ته دا پیغام پرې د مورور دی
ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو، ډېر مننه ورڅخه کوو چې موږ پیغامونه خپروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه ده چې دغه مخابراتي شبکې د وازې خوا تروي او د اوړ ممۍ ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو، وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړی ده، خو متاسفانه تر سل زیاتې وادې سوي دي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید عملي کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہر ہلمند ریل خامشین سلیس خبر کوم خوات شان گراند یہ خبر سانہ دا پیغام دے شد طالبان دا خر گوتے شی دا پمبا میس گرانی کیا دا شان گراند پمبا زانہ دا.
السلام علیکم د آزادی رادو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه یي. اختر تیاری نه نو مرسوی نه سو دا ګرانه ګرانی وګوره چې څه شی اخیستل کیږي نه وروره ورته په سوچ کې یو. مننه جورجانی مو غواړ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ټولو مسلمانانو عبادتونه صدقې نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مه ورکوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت او د خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه، ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال شیز فخیر آزادی ریڈو رکھا کروں سے جہان میں نہ سلام ٹھول افغان رونا تک دان زدہ شدہ اسکول نے دی لسی پمد کی جنجال نے جوڑی دا ڈیر یہ ترتیب کر دی چی بل مل خلق و مشکی گاڑی ہو اسکول نے دی لسی و ہائے دا دوری دا دا اسکول نے دی باید لسی دا.
بلے السلام علیکم دا آزادی ٹول پار کو او اور سلام کی بلے اور احترامات اڑانے کو من ہر نمک ہے رحم اللہ امیر تخار ولایت عشق مشت اللہ صلاح ولا شوشکل بس منفل منطقہ فل تخار کی وظیفن ڈیر سر خراب تھی ہاسی خلق خوان دا جامو دا وچ میوی خرید مل رہی ولا جنس ڈیر قیمت سے ہوں دے عمارت نہ واڑو بائے تر دا دکانوں باندھے پتا در باندھے مرکو باندھے کنٹرول لری خالگا سی اقتصادی ذریب دے توان دا شنل لری چوائے اخلی توان دا اخفتو نستا ورسر اخلی ورسر کاروبار نستا زمینہ دا کاروبار نستا بائد عمارت نہ مغفتنا دا غدا چی خدا زمینہ کار برابر کیا ہو دا نرخ دا کنٹرول لری مغفتنا را کم کی پاس دا آزادی راڈیو نفتولو کار کوں گو اور تم کو نہ ماننا دس پر بنے لارے تھا اچھی خوشحال ہوا چند آزادی رات میں واقعی خوشحال ہوئی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کار کون کو اور ادن کو تا ٹول تا نی کی ہلے و سلام نہ اڑان دی کو مل دی او پیچھے ٹول رو او جوڑی نن الحمدللہ پ افغانستان کی دا اسلامی امارت درا تک سرسم ارس الحمدللہ خوشی دی امنیت خبر برابر دے وضعیت خدے او الحمدللہ کاروبار ہم برابر شوے دے او چوک چی کاروبار نکی حقو تا ہیچ کلا کاروبار زمین نبرابری گی او دیار چا کاروبار الحمدللہ خصیح برابر دے او فقر او غربتم الحمدللہ تر دیر کچا کم شوے دے او طول او ردون کتا سلامون او نیکی حلی اولا دیکھو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو باندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغران ورسوالۍ سره ستاسو اړیکې. ما د ازادي رادیو څخه د هیله چې موږ شغل طالبان سره مشرانو ورسی چې دلته د تاریخ باندې هغه مشران یې کړه ناستې کشران یې لکړې هغه د هر چا په سره یون وزي بلا دا نه کړو چې په دې کې تاریخ دي په دې کې چې را سره سره ته ودرېږو زه تلاشي کوم. نو هغه دغه ته ورسره مې خلکو ته وروب مابین چې جوړ کړي هم دي ورځې په سره یو کې لیدلې وای موږ تلاشي کوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه ګل پرشانی خبره کوم. زما د اماره د مشران صدا خواهش دی چې د ازمیر د کشي په بازار کې یو جامعه پرنیمه پاته ده د غره جوړه کې نو که ثوابونه بم ډیر وګټي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د ساکلا ډمبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي. ډېر ستړي دي. غنم شی نه کوي. اوبه پر یو نیم سل دوه سوه متره دي. شی نه په جوړېږي. یا د تاریاکور علاقې یا د دغه بندونه شیان وتړي. دا خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام هم بعد سلام. دا د کندهار د شالکوټ په ولسوالۍ کې دا توزیع د ډبلیو سي په نامه چې کېږي ډېره سره بیاجسته ده. خلکو ته سم شیانو رسوي. ګر وابستې والا خلکو ته دا شیانو کوي. پاته دا غریبان ګر د پاتې دا یوازې دا نړیوال ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زه د طالبانو په نامه د طالبانو څخه دا پوښتنه لرم چې تاسې د ښځو مکتبونه بند کړي دي په شرعي حجاب کې او دې ته تر امر ثانی پورې وخت یې ښی ده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا او تر اخراته ده تر څه وخته ده. او تاسې دا خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر دوبۍ پاکستان چې در ځای نومونه بې زه در واخلم ستاسې لوڼې ستاسې خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي. نو تاسې د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ما ته یو مسله وښیاست. او زه تاسې ته وایم چې تاسې حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده او دا مو خلکو باندې تواخس چې وعدي کار یې کړی تاسې په درو وی او پر غوم هم حدود نه دی جاري کړي او نه هم په ځمکه کې حدود جاري کړي دي. او زه دا پوښتنه د تاسې کوم تواخس یو ما ته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو اکارو کارکونکو ته زموږ دغه پیغام دی د طالبانو ته چې هېڅ د ولس لپاره دی هېڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې شل کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولا کرا کړی وي. تېر نظام هم ولا کرا کړی نه ولا که مکتب را پاله کړی نه ولا که په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مو ټوله بې تعلیمه سوی. نجونې مو ټوله بې تعلیمه سول. همدا شل کاله کېږي هم موږ نه مکتب درلودی نه مزای درلودی اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت شته؟ دا پایله ډېرې خراب سه د دې. دا مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنترول راوړي. که دا رقم کیسې شروع وي دا عمارت به ځان ډېر ژر ړنګ سي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو رهبرۍ ته او کارمندانو ته. ما په واټساپ باندې تلیفونه وکړه خو چا وکې نه که. زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړی د شخصي خصوصي بانکونو باره کې. نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. بعضې لا داسې بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نشته ده. نن ورته ما خپله مراجعه کړې وه میوند بانک ته. هغوی وایي چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ترې مبارا یو. یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي. دا په دې باندې مونږ نه پوهیږو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده. هغوی مونږ ته دروغ وایي او که اسلامي امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستی. څنګه میوند بانک په دې لیست کې نه دی راوستی؟ دا څنګه خبره ده او څه موضوع ده په دغې اړه ازادۍ راډیو نه منګه وختنه لرو چې دغه مبارکي معلومات واخلي چې څنګه میوند باندې دی لیس نه مبارک ده. میوند باندې چې منګه په خواني سیستم کې ډیر مننه تشکر.
سیف الله صدیقی هم د کندهار ولایت څخه په افغانستان کې د جرمونو کچه تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاته سوې. یوازینی علت یې په افغانستان کې د کار او روزګار نشتون دی. کله چې کار او روزګار نه وي په یو ټولنه کې نو هلته بېوزلي زیاته وي، غربت زیات وي، خلک نسي کولی په هغه ټولنه کې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دې لپاره چې خلک خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، د خپل عیال لپاره یو څه پیدا کړي، نو دوی بیا د مختلفو جرمونو ته مخه کوي. او همدا علت وي چې کار او روزګار نه وي. کله چې کار او روزګار نه وي نو خلک مختلفو جرمونو ته مخه کوي. نو ځکه په افغانستان کې د جرمونو کچه زیاته سوې او کچیر دغه بیکاري او کار روزګار د کار او روزګار نشتون همداسې دوام ولري، نو ممکنه ده چې په افغانستان کې به د جرمونو کچه هغه خپل اخري حد ته ورسیږي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خزو د حقونو فعال ظریفه غفاری چې په افغانستان کې د لومړنۍ خزینه خاروال په توګه دنده لرله د جرمنی د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاری د 2013 او 2021 کال ترمنځ د میدان وردګو د مرکز میدان خار خاروال و. هغه اوس په جرمنی کې اوسی. د لوټر جایزه د جرمنی د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. له نوموړي سره زما همکار احمد تکل دا مرکه کړي.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمني لوټر سيټيز په نوم چې کوم خارونه دي زینو هغه فعالینو ته ورکوي چې هغه په د بشر د حقوقو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لاسته راوړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغانو میرمنو ته مختص شوی و چې د غوی په نمائندګۍ ماتر لاسه ک
د دې جایزې اهمیت ل نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغانو میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نور حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره د بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم همدا و چې د یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمني کې یاست؟
بالکل هو. زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې ګډون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کوم. بهر حال په افغانستان کې زما د انجو لارې ذکر کوم او د انجو هم زه د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب پا په خرڅلاو کې لاسته راوړم، دغه له لارې فنډ کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیره اړینه ده چې دغو میرمنو غږ واوسیږو، بالخصوص مونږ چې حداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه ده. زمونږ نه یوازې چې وظیفه ده، بلکې مسؤلیت هم دی. نه یوازې دا چې د اوس لپاره، حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنان.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې کوم مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار په وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزې لرلی، قیودات اغیزې لرلی. خو بیا مونږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو. او تر ټولو مهم، مونږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بالخصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفا راته ووایي میرمن غفاري، چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان، مخصوصا هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس یې هم ویلي دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لرئ؟ یعنی په تماس کې یې له یو بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړئ؟
بالکل هو. مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بالخصوص د نارینه وو نه هاخوا، ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زمونږ هدف فقط او فقط افغانستان دی. په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوندانه، بالخصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، او بالخصوص د غوی غږ ریپرزنت کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
اختر می محبوب وے دمین جڑ گڈے بوے تے کرشنا دشمن شے بوے ران لاڑے سرلم بوے در بشل بان تم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بان تم بلش کلی لٹوان چی دش کلو شا پیری ले छोड़ ले कुटी तेरे अख्तर में महबूब वे दमयन जड़ की डेवा वे द
برشنا دشوان شفره رانا لاري سرلم مره اختر ڈالنی پنکھ رزسرا وٹینی دادش کلو شا پیرینی تور پارن لکھ حسینی تام دے اختر ڈالنی پنکھ رزسرا وٹینی دادش کلو شا پیرینی اور بالک ہو سینے تیر اختر بھی محبوب وے دمین زڑکی ڈے وے دبرشنا دشمن شے بڑے ران لاڑے سرلم بڑے